Radio.
جمعه د شنګاش د 13 د جولای 3مه د ساجی رډو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځني سبا 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رډو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. دا خبری مجله د نیم ساعت په مخه ده. وړاندې به واوري چې افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان موافقه وکړه چې د سوداګرۍ په برخه کې آسانتیاوی سر رامنسته کبی. سرنگه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبانو ده هند په نیمه وچه که لالقایده شبکه سره د خپلو اړیکو د لرلو راپور رد کرد. په هرات کې د ممیزو د پروسس لومړی فابریکه پرانستل شوه. او امریکا غواړي چې د ایران د تیلو هغه بیړۍ ضبط کړي چې د وینسویلا په لور روانې دي. بشپړ خبرونه. طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ شوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راشي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل شوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت په یو نوي راپور کې ویلي د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکه اوس هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او طالبان له دې ډلې سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي یې د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکه په پیښه کې وژل شوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې او د همکارۍ یوه هوکړه یې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په ایران کې د نسکوري شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو د کورنیو د ملاتړ او ورته د ځواب ویلو د همغږۍ د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا د هوکړه لیک له ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک شوی څو د دې هوایي پیښې بشپړې څیړنې وشي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړل شي. ایران لومړی ویلی و د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکه د تخنیکي ستونزې له کبله نسکوره شوي، خو وروسته یې ومنله چې په تیروتنه د سپاهي پاسداران ځواک په توغندي لګېدلې ده. په دې الوتکه کې 168 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمېنې کیف ته روانه وه. د الوتکې ټول سپرلۍ چې 14 افغانان هم پکې وو په پیښه کې ووژل شول. په ننګرهار کې پولیسو 2 د یو رکشه چلوونکي د وژنې په تور نیولي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا کونړ ولایت کې 6 تر ګیري پورې
نوی وی دوه کسانو لمړی رکشا چلوونکی وژلی او وروسته یې رکشا له ځانه سره بیولې وه. اوبخښې له تخنیکي ستونزې پولیسو دواړه کسان نیولي او تښتول شوې رکشا یې هم اخیستې ده. دا رکشا چلوونکی په دې وروستیو کې د ننګرهار د اډې فارم سیمه کې وژل شوی و. د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې په ورځ کار پیل کړ. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دې فابریکې له پرانیستو سره 200 تنو ته د کار زمینه برابرې شي او همدارنګه په دې ولایت کې د کشمشو د پروسس ظرفیت لوړې شي.
در حال حاضر ما روزانه 200 تن پروسس داریم که تداوم کار این شرکت میتونه ظرفیت پروسس به 2500
دوی مجدم حال پروزنی توګه 200 تن کشمش پروسس کوي چې د دې فابریکې په فعالې دو سره کولی شو د پروسس روزانه ظرفیت له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې ورسو. شاغلی فرهاد زیاته کړه د فابریکه د کرنې د وزارت له بودیجې څخه د 1500 ډالرو په لګښت په تیرو څلورو میاشتو کې آباده شوې ده. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیرو بیړۍ چې وینزویلا ته روان دي ضبط کړي. امریکایي څارنوالانو یوې محکمې کې غوښتنه کړې چې د ایران د تیلو بار څلور ټانکرونه چې وینزویلا ته روان دي ونیسي. دا د امریکا ضد پر دې دوو متحدانو د واشنگتن لخوا د فشار راوړلو تازه هڅه ده. د دې بیړیو د ضبطولو غوښتنه او په دې اړه یې شکایت د چهارشنبې په ورځ د ډي سي ایالت په یوه فدرالي محکمه کې ثبت شو او په کې ادعا شوې چې د تیلو د خرڅلاو د یو داسې ایراني سوداګر لخوا کیږي چې د ایران د سپای پاسران انقلاب ځواک سره تړاو لري. اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. په دې ټول پوښتنه کې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلون طرحه تایید شوه. په وړاندیز شویو بدلونونو کې د نورو مسلو تر څنګ تر 2018 کال پورې په واک کې د ولادیمیر پوتین احتمالي پاتې کېدو ته هم لاره هواري شي. کرملن د پنجشنبې په ورځ دا ټول پوښتنه وستایله او هغې پر ولادیمیر پوتین د باور په برخه کې یو بریالۍ ټول پوښتنه وبلله. تقریبا په سلو کې اتاویا کسانو په اساسي قانون کې تر 200 د زیاتو مواردو د بدلون په پلوي رای ورکړی دي. دا خبرونه دا سدی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو د سوداګرۍ په اړه خبري وکړي. وړاندې تفصیل درکوو. پکتیاوال شکایت لري.
پکتیا اوسنی نفوس تر 1,000,000 وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د 400,000 وګړو سهم ورکوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د روسیې او طالبانو د اړیکو مسله چیرل شوې. په همدې اړه د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس وی ډلې ته معلومات ورکړي چې د دې جزئیات به هم در سره شریک کړو. د خبرونې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د کابل د منډي لیو دکاندار سره شهیدلې.
موږ دلته وریجې دي، غوړې دي، وړې دي، بوره ده، چای ده، پوډر ده، هره بله د کور ضرورت څه نه چیرې شته.
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان ولسمشران په دې سلا شول چې په خپلو کې به د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره د وزیرانو په کچه یوه درې اړخیزه کمیټه جوړوي. دا پریکړه په هغې درې اړخیزه آنلاین سرمشیزه کې وشوه چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ترکمنستان او آذربایجان ولسمشرانو الهام الیف او قربان قلی بیرتي محمدوف ترمنځ جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
دا کمیټه به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند ادارو او وزارتونو د مشرانو څخه جوړوي. په دې اړه پریکړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ترمنځ په هغه درې اړخیزه سرمشریزه کې وشو چې د پنجشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې جوړه شوې وه. ارګوایی د دې مشرزې د جوړولو نه وخت ولسمشر غنی کړی و. له ترکمنستان او آذربایجان څخه د لاجوردو لار په نوم هغه ترانزیتي دالیز تیریږي چې په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو او د افغانستان تولیداتو ته د ګرجستان او ترکیې له لارې اروپا ته د رسیدو لار پرانیسي. په دې سرمشریزه کې د درې واړو هیوادونو د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز د آذربایجان ولسمشر الهام الیف وکړ. ارګ په یوې خبر پاڼه کې د الهام الیف له خولې وایي د ترانزیت، ترانسپورت او سوداګریزي راکړې ورکړې د پراختیا لپاره دي د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت او نورو اړوند وزیرانو ګډه کاري کمیټه جوړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
So the first thing is to welcome President Aliyev's suggestion.
ولسمشر غنی وی لومړی د ولسمشر الهام الیف د دې وړاندیز هرکلی کوم چې موږ به د درې واړو هیوادونو د ترانسپورت د وزیرانو او نورو اړوند وزارتونو د مشرانو یو ګډه کاري کمیټه جوړه کړو او ولسمشر بیردی محمدوف هم ملاتړ کوي. موږ د دې ډیر هرکلی کوو. د ولسمشر غنی په وینا دا ګډه کمیټه به د سیمه ییز اتصال، اوسپنې پټلۍ، نوري فایبر او ترانسپورت د پراختیا لپاره کار کوي او په هرو درو میاشتو کې به خپل ریپورټونه په لوړه کچه د ستونزو د حل او احتمالي بیوروکراسۍ د مخنیوي په هدف د درې واړو هیوادونو ولسمشرانو سره شریکي. افغان ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د آذربایجان او ترکمنستان د دولتي او خصوصي سکتورونو سره ګډ کار ته چمتو دي. دا ولسمشر غنی په وینا ازری او ترکمن سوداګر او پانګوال په افغانستان کې د مرمرو، کرنې او وسپنې کانونو او نورو برخو کې پانګونه کولای شي. نوموړي د دواړو هیوادونو له ولسمشرانو څخه افغان سوداګرو ته د ګمرکي اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. ولسمشر غنی په افغانستان کې د اتو وچو بندرونو د معیاري کولو تابعیت خو دا ویل چې امریکا، اروپایي ټولنې او آسیایي پراختیایي بانک د مالی تضمینونو په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی. ترکمنستان د افغانستان سره د سوداګریز اتصال لپاره د اورګاډي پټلۍ د اکینی او تورغونډۍ تر بندرونو غسولي. هغه بندرونه چې افغان دولت غواړي د وچ پر معیاري بندرونو یې بدل کړي. ولسمشر بیردی محمدوف په دې درې اړخیزه غونډه کې وویل دا توکو او وسایلو د خلیک په مخبي هواد پاکینه او تورغونډۍ کې بندرونو کې د وچو بندرونو د معیاري کېدو د ملاتړ ترڅنګ فعال ونډه واخلي. افغانستان او ترکمنستان د سیمه ییز اتصال په څو نورو پروژو کې هم لکه تاپی چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته لیږدوي خپلو کې شریکان دي. افغان ولسمشر په دې درې اړخیزه غونډه کې ترکمنستان له دې کبله هم وستایي چې د کرونا د وبا پر مهال افغانستان ته د سوداګریزو مالونو د لیږد لارې پرانستې وساتله. افغانستان چې په خاطر دی د نړۍ سره د خپل سوداګریزي راکړې ورکړې ډیره تکیه د پاکستان د کراچۍ په بندر و پورستوي کې د ایران د چابهار او منځنۍ اسیا د هیوادونو لارې د نوو ترانزیتي لارو د منډلو او پرانستلو لټه کړې او په ورستوي کلونو کې توانېدلې چې تر ډیره د پاکستان پر کراچۍ بندر خپل اتکا راکم کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
یوشمیر پکتیاوال وایي د دغه ولایت نفوس ډیر شوی خو حکومت لا هم دوی ته دغه نفوس په اندازې امتیاز ورکوي چې کلونه مخکې ثبت شوی دی. دوی وایي له همدې کبله ګڼ پکتیاوال لومړني خدمات نه ترلاسه کوي. احسان آریان لګردیزه راپور لري.
د پکتیا د ولایتي شورا په خوانې غړی وکیل مبارز وایي د دې ولایت د اوسیدونکو نفوس لایو میلیون کسانو پورته دی، خو لا هم د ولایت ته له مرکزه د روغتیا، پوهنې، امنیت او ځینو نورو برخو کې د څلور لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
پکتیا اوسنی نفوس تر یو میلیون وخت دی، خو بدبختانه اوس هم مرکزی حکومت پکتیا ته د څلورو لکو وګړو سهم ورکوي. کچېری مرکزی حکومت ورته توجه ونه کړي نو په اړه به سخت برګونونه رامنځته شي.
د پوینا په ملي او ولایتي شوراګانو کې د استازو شمیر له هم د دوهمې درجې د ولایتو په څیر دی. په داس حال کې چې د نفوس او د ولایت د درجې له مخې باید پورته شي. نوموړی کور په کور د یوې سروې ترسره کیدل د دې ستونزې حل بولي. پکتیا ته د لومړۍ درجې د تشکیلاتو نه ورکړه بل هغه ستونزه ده چې د دې ولایت ځوانان او مدني فعالان هم پرې نیوکه کوي. د پکتیا اوسیدونکی معروف افغان وایي ولسمشر غنی دوه کاله وړاندې پکتیا لومړۍ درجه ولایت اعلان کړ، خو په تشکیلاتو او امتیازاتو کې لا هم بدلون نه دی راغلی. دی وایي
پکتیا ته لا هم د لومړۍ درجه ولایت امتیازات او حقوق نه ورکول کیږي. د مثال په توګه موږ د پولیسو برخه یادولې، د صحت په برخه کې هم پکتیا لومړی درجه ولایت اسانتیاو نه لري. بیا رغونې په برخه کې هم پکتیا ته د لومړی درجه ولایت په سترګه نه دی کتل شوی.
په پکتیا کې د ایسای او معلوماتو ریاست وایي د پخوانی ولسمشر محمد داود خان له واکمنۍ راوروسته تر اوسه په دې ولایت کې کور په کور د وګړو شمیرنه نه ده ترسره شوې. نوموړی لامل د امنیت خرابوالی بولي او په خبره په 1996 کال کې هم له دې عمله دغه سروې نیمګړې پاتې شوه. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیقی اروایی
پروسه کول دا موضوع د ولی سب سره مطرح کړو مرکزی دفتر سره، لکه متاسفانه ولی سب مو ویلی او مرکز مو ویلی چې د کور په کور سر بده د پکتیا امنیتی شرایط دې ته مساعد نه دی. اوس نس کولای چې تر څو سه امنیت کې نسی دا سرویس سره تر ورسو.
پکتیا ته د لومړی درجه د تشکیلاتو او خدماتو د نو ورکړ سنځ مو د پکتیا ل سرپرست ولی عبدالولی سهي سره شریک کړه. د وی سره لدی چې لومړی درجه ته د دې ولایت له اعلانې دوه وکاله تیریږي، خو په تشکیلاتو او امکاناتو ورکولو کې تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. د پوینا په مرکز کې په یوې نوې پالیسۍ کار روان دی چې له مخې به د هر ولایت جغرافیې، اقتصادي وضعیت او د نفوس ترڅنګ نورو اړتیاو ته په کتو خدمتونه او بودیجه ورکړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د امریکا د استخباراتو چارواکو د کانګرس یوې ډلې ته د هغو راپورونو په اړه معلومات ورکړی دي چې روسانو طالبانو ته نقدي جایزې ورکړي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په دغو چاپي خپرونو کې هم همدا مسله څیړل شوې ده. دغو خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ ورځپاڼو بیا هم د هغو راپورونو په اړه لیکنې خپرې کړي دي چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژنې لپاره طالبانو ته انعامونه منلي وو. د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا طالبانو ته د انعام د منلو په اړه ادعاوې لومړی ځل د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې خپرې شوې. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره د روسیې لخوا د انعام ورکولو په اړه حقایق باید رابرسیره شي. ورځپاڼه په 2019 کال کې په افغانستان کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو پیښې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د افراطي ډلو پر ضد د امریکا په اوږده جګړه کې د دې سرتیرو مړینه هسې هم یوه غمجنه پیښه وه، خو د دې ناوړه پیښې بل اړخ هغه مهال رابرسیره شو چې د امریکا استخباراتو وویل د دې سرتیرو قاتلان روسیې ښایي د انعام په ورکولو هڅولي وي. د نیویارک ټایمز په راپور کې یادونه شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د روسیې د دې ادعاو په اړه معلومات ورکړل شوي وو، خو هغه دا خبره پټه ساتلې وه او د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت پر ضد یې هیڅ راز ځوابي اقدام ونه کړ. یو ایس ای ټوډی لیکي کانګرس په دې اړه چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاسونه د دې دریو او نورو امریکایي سرتیرو په وینو سره دي او دا چې آیا ولسمشر ټرمپ ته د روسیې لخوا د دې پیسو د ورکړې په اړه په رښتیا معلومات هم ورکړل شوي وو او د هیڅ راز اقدام نه دی کړی، باید د شواهدو غوښتنه وکړي. فارن پالیسی خبرونې د نیویارک ټایمز د راپور نور جزئیات هم خبره کړي دي. په راپور کې د رحمت الله عزیزي په نوم د هغه مشکوک کس نوم یاد شوی دی چې د شوې ادعا له مخې د روسیې پیسې په افغانستان کې سپینولې او وروسته یې طالبانو ته ورکولې. په راپور کې ویل شوی دی چې شپږ میاشتې مخکې د نوموړي د نیولو هڅه وشوه، خو چارواکي فکر کوي چې هغه روسیې ته تښتېدلی دی او په کابل کې د هغه له یوه کوره شاوخوا نیم میلیون ډالره نغدې پیسې ترلاسه شوي دي. خبرونه لیکي په دې اړه چې د انعامونو پیسې څنګه افغانستان ته لیږدول کېدې او د کومې کچې طالبانو د حملې تنظیمولې او د دې قضیې د نورو برخو په اړه کره معلومات نشته، خو مطلب د طالبانو د انګیزې یادونه کوي. او د فارن پالیسی د سیاسي شنون کې امی مکنون له قوله پوښتنه کوي چې طالبان ولې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د روسیې د استخباراتو مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
طالبانو ته د روسیې د نقدي انعامونو د مسأله بیا هم پسې تعقیبو. د امریکا د استخباراتو مشانو د پنشنبې په ورځ د دې هېواد د کانګرس مشانو ته د تړلو دروازو تر شا د دغو استخباراتي ارزونو په اړه معلومات ورکړل چې وایي روسیې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل ان پورا پور کې.
امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو د تړلو دروازو تر شا د کانګرس یوې ډلې ته چې پکې د سنا د اکثریت مشر میچ مکانل، د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسي پلوسی او د دوو استخباراتي کمیټو لوړ پوړي جمهور غوښتونکي او ډیموکرات استازي شامل و معلومات ورکړي. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف په هغو استخباراتي مشرانو کې شامل و چې پرون یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر وژنه د روسیې لخوا طالبانو ته د نقدي جایزو په اړه د کانګرس د مشرانو ته معلومات ورکړل. د ډلې ته عموما په لوړه کچه استخباراتي معلومات وړاندې کیږي او دوی ډیر کله په دې اړه خبرې نه کوي. د دې غونډې له برخوالو هیڅ هوی پر دې تبصره ونه کړ چې د تړلو دروازو تر شا ورته استخباراتي چارواکو د دې مسلې په اړه څه وویل. اسوشیټډ پریس خبري اژانس په سنا کې د ډیموکراټانو د مشر چاک شومر له خولې ویلي د دې معلوماتي غونډې پرته زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ دې د ولادیمیر پوتین په اړه د لازمې سختې لارې خپلولو ته نږدې وي. د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسي پلوسی خبريالانو ته وویل هیله لري چې په دې غونډه کې برخه اخیستونکي جمهور غوښتونکي به رښتیا اوریدل وغواړي. نوموړي پر روسیې په ځانګړې توګه د روسیې پر دفاعي سکتور او استخباراتو د اضافي بندیزونو غوښتنه وکړه. سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو د بریدون لپاره د روسیې د یو استخباراتي ډلې لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو د دې استخباراتي ارزونې په اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات ځکه نه دي ورکړل شوي چې دا تایید شوی نه وو. خو د امریکا د استازو د جرګې مشر نانسی پلوسی د ام اس ان بی سی سره مرکه کې ویلي سپینه ماڼۍ خلک تیر باسي او وایي دا چې ټولو استخباراتي ادارو پر دې ارزونې لاسلیک نه دی کړی نو دا د ولسمشر د پاملرنې ارزښت نه لري. خو نوموړي زیاته کړې په افغانستان یا بل هر ځای کې د امریکایي ځوانانو مړینه د ولسمشر د پاملرنې وړ ده. د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو او د کانګرس د مشرانو ترمنځ وروستۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې پر ولسمشر ترامپ فشار په زیاتېدو دی څو روسیې ته د امریکا د ځواب په اړه او یا په دې اړه چې ولې ځواب نه دی ورکړل شوی شته پوښتنې ځواب کړي. دا مسله چې تیر کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر روسیې طالبانو ته نقدي جایزې منلې وي د لومړي ځل لپاره نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي سرچینو په حواله راپورته کړه. اخوا روسیې رد کړي چې د دې هیواد استخباراتو دې طالبانو سره د مالی یا د وسلو مرسته کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخروه د پنځشنبې په ورځ مسکو کې خبریالانو ته ویل روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت سره مرسته کړې ده. زاخروه وایي روسیې یوازې د افغانستان قانوني حکومت ته وسلې ورکړې او په دې ټول پوهیږي. که چیرې امریکایي همکاران نیت لري په داسې یو څه بحث وکړي دا به مناسبه وي څو د داعش څخه د امریکا د استخباراتي ادارو د ملاتړ په اړه هغه معلومات یاد شي چې همدا اوس په افغانستان کې خوله په خوله ګرځي. د زاخروه وده د څرګندونو په اړه امریکایي چارواکو دمګړی څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو او افغان چارواکو دا ډول ادعاوې رد کړي او بې بنسټه یې بللي. افغان چارواکي او امریکایي نظامیان وایي دوی د داعش وسلوالو ډلې د ځپلو لپاره ژمن دي او د افغانستان په ګڼو سیمو کې دا وسلواله ډله ځپلې او په وړاندې جنګیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو، بلخ ته مخه کوو. په بلخ ولایت کې سیمه ییز چارواکي او د ولایتي شورا استازي وایي چې په دې ولایت کې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د ناامنیو کچه لوړه کړې ده. د بلخ ځایي چارواکي په دغه ولایت کې شته ناقانون او غیر مسؤول وسلوال په انسان تښتونو، وسلوالو غلاو او د عامو وګړو په قتل تورنوي. نور جزئیات له بلخ څخه د مجیب حبیب سی پر راپور کې.
په بلخ کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو دشتونه او د هغوی خود سرانه کړنو په دلیل نامنی پراخه شوې ده. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ناقانونه وسلوال له ولسوالیو سربیره په مزار شریف ښار کې هم پراخ حضور او فعالیت لري. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې په ولسوالیو کې د نامنۍ له امله سیمه ییز چارواکي نه دي توانېدلي تر څو د ناقانونه او غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. فرهاد وویل
بلخ ولایت شپږ ولسوالۍ په لوړه کچه له امنیتي ګواښ سره مخ دي. په هغو ولسوالیو کې عملا امنیتي ځواکونه او طالبان له یو بل سره جګړه ترسره کوي او دا ناشونی ده چې په دغه ولسوالیو کې له ناقانونه وسلوالو سره مبارزه وکړو.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم وایي لسګونه لوی او وړې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې په دغه ولایت کې فعالیت کوي. د یاد شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې په بلخ کې شته ناقانونه وسلوال له خلکو څخه په باج اخیستلو، وسلوالو غلاو او همدارس د ملکي وګړو په وژنو تورن کړل. په عین وخت کې د بلخ امنیه قومندانۍ هم په دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي. د بلخ امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې غیر مسؤول وسلوال په مزار شریف ښار او هم ټول ولسوالیو کې په غیر قانوني کړنو لاس پورې کوي. هغه وویل دا کسان په نامنۍ او دام وګړو په وژنو کې لاس لري، خو پولیس په هڅه کې دي تر څو یې د ناقانونه فعالیت مخه ونیسي.
مونږ په ولسوالیو کې هم ناقانونه وسلوال لرو. دوی د شولګرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې یوه اونۍ پخوا دوه ماشومان ووژل. د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو د دوی د غیر قانوني فعالیت مخه ونیسي. مونږ دغه مسلې ته ژمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د افغانستان په ولسي جرګه کې د بلخ استازو اندېښنه ښوولې وه چې دغه ولایت کې د ناقانونه وسلوالو شتون د نامنۍ لامل شوی او دا ډلې په انسان تښتونو او وسلوالو غلاو کې لاس لري. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، بلخ.
ما مهم خبرونه طالبانو د هند په نیمه وچه کې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د همکارۍ په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور رد کړی دی. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې وژل شوي یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې. د هرات په سناجي ښارګوټي کې د ممیزو د پروسس لومړنۍ فابریکې د پنجشنبې پر ورځ کار پیل کړ. امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ضبط کړي او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتي څو د هغو راپورونو په اړه څېړنې وکړي چې په دې هېواد کې د ملي ټول پوښتنې پر مهال د بې نظمیو په اړه ورکړل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. اوس هم ستاسو یې سمسونه ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک ساپای د لغمان لالې شنګلو سوالي پر اسولې سمس کلی کې د ملکانو مرجوب لا ډیره زیاته شوې ده. د سولې د خبرو تر پیلې دوه مخکې باید جګړه ودرول شي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادالی ولسوالي لیکي طالبان او افغان حکومت باید د سولې د خبرو په وخت د جنگ ماشين ودروي که اوربند وی د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. حمیده نظری لکلات لیکي طالبان او شونځي خلاص کړی دي چې لدې سره د زکونکو روغتیا او ژوند په خطر کې اچولي. حمیده اتل لغزنی لیکي طالبان خپل پایشت له نورو ترهګر وډلو سره په اړیکو کې ویني. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي کچرته ځینې هوادونه له طالبان سره مرسته